شهیدل نو منګه اس کله نو شکوله ترنه پورې د اسلامي
مولوی صاحب ډېر ډېر مننه
ډېر ډېر شکر چې ټول خلک دواړه د متوجي اوسي دا پیغام دی وساتي
مولوی صاحب ډېر ډېر مننه ګرانو اوریدونکو تاسو د عاشورا د ورځې په مناسبت د ازادي رادیو خاصه خبرونه اوریدله په دې خبرونه کې په کابل کې زموږ میلمانی وو مولوی صاحب محمد صدیق مسلم او د غراز شیخ حسین شفایی خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي لګرانو اوریدونکو نه چې د خبرونه کې برخه واخیسته او تماس ونیو ډېر ډېر تشکر کو او مننه کو وخت د غرمې 2 بجې دی او
و حالا فریده سیفی در استودیو سلام و خوش آمدین
خراغلی تاسو ستړي مشهید درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن د سرپرست وزیرانو په حق له دی و قانون طرحه تصویب کړه په روانه خبرونه کې د عاشورا په مناسبت د ځنګړو مطالبه ترڅنګ په افغانستان د پخانی شوروي د يرغل د دریمې لسیزه په مناسبت د ازادي رادیو د خبريال ځنګړې مرکه په کابل کې د روسي له سفیر سره هم خبرو نور مطالبه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري
په افغانستان کې نن د شورا مراسم د بیلابیلو غونډو په جوړولو او د دولتي چارواکو په ګډون پر ځای شول په کونړ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي د پاکستان د سرحد ایالت د دوه کیمپونو افغان مهاجر وایي چې د پاکستانی چارواکو د ګواښونو له امله خپل هیواد ته راستنېږي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان حکومتي چارواکي نن د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د وژنې د دوهم تلین مراسم پر ځای کوي پورا خبرونه واوري افغان دولتي چارواکو او د حکومت سیاسي مخالفینو نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په دوه بیلابیلو غونډو کې برخه واخیسته ولسمشر کرزي زینو سرپرستو وزیرانو او یو شمیر نورو دولتي چارواکو د خاتم النبیین په لویه مدرسه کې د عاشورا په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ ولسمشر کرزي د عاشورا د ورځې او د غرض د ملي وحدت په اړه خبرې وکړې په عین حال کې د حکومت په عین حال کې د استاد ربانی او ډاکټر عبدالله په ګډون د حکومت د سیاسي اپوزیشن د ډلې یو شمېر چارواکو هم د شورا په مناسبت په بل جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستي وه او د حکومت په کړنو یې هم انتقادونه وکړل د کابل ښار په بیلابیلو سیمو او نورو ولایتونو کې هم خلک تکیه خانو او جمعتونو ته ولاړل او د شورا د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته په کونړ ولایت کې سیمهیز چارواکي وایي چې تیر شپه د ولایت د نارنګ ولسوالۍ په پاډیل دره کې د طالبانو یو قومندان او د هغه اته تن ملګری وژل شوې دي د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې د شایب پونوم د طالبانو دغه قومندان او ملګری د افغان او بهرنۍ ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوې دي د وویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې عام خلکو ته مرګ ژوبله نه ده وخته په سیمه کې طالبانو ادعا کړې چې دوی نه تنه بهرنۍ عسكر وژلي او د دوی یو وسلوال وژل شوی دوی وایي چې پاتې وژل شوی کسان ټول ملکی خلک دي خو د کونړ ولایت سیمهیز چارواکي دا ادعا ردوي د پاکستان په سرحد ایالت کې د درګۍ او ځنګل پټي په کیمپونو کې افغان کډوال وایي چې دوی د پاکستانی چارواکو د ګواښونو له امله پوزې ته راغلي او غواړي چې خپل هیواد ته راستانه شي په ملکنډ ایجنسۍ کې د درګۍ او ځنګل پټي د کډوالو کورنۍ او مشر حاجی یار محمد ازادي رادیو ته وویل چې په دغو کیمپونو کې 2000 کورنۍ میشته دي او له دې وروسته نور نه غواړي چې د پاکستانی چارواکو زور زیاتی او ګواښونو ته غاړه کېږدي حاجی یار محمد د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه وغوښتل چې د دوی لپاره خپل هیواد ته د راستنېدو سهولتونه برابر کړي او د هلمند ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سواد د زده کړې کورسونه ډیر اغیزمن نه دي او په دې نوم د پیسو د ترلاسه کولو لپاره لارې جوړول دي د هلمند والی ګلاب منګل ازادي رادیو ته وویل چې په نوموړي ولایت کې د سواد د زده کړې څه باندې 2500 کورسونه فعالیت لري خو یوازې 1500 کورسونه یې ښه نتیجه ورکړې ده په عین حال کې د هلمند ولایت اوسیدونکو هم دا کورسونه اغیزمن نه بولي او وایي چې له یو شمېر بهرنیو مؤسسو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په هدف جوړ شوی دي د غراز د هلمند ولایت د پوهنې رئیس شیراغا صافی هم په دې برخه کې یو لړ انتقادونه منلی خو وایي چې په دې ولایت کې د سواد د زده کړې کورسونه ښه نتیجه ورکړي او ډېره ستونزه پکې نشته د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کوي
د سلام پوړند کول سره د پاکستان حکومتي مقامات نن د هیواد د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو له پلویانو سره د نوموړي د وژنې د دوم تلین مراسم پر ځای کوي. د پاکستان لمړنۍ ښځه صدر اعظم میرمن بوټو دوه کاله وړاندې هغه مهال په ډزو او ځانوژونکې حمله کې ووژل شوه چې هیواد ته تر ستنېدو وروسته د انتخاباتي هلو ځلو په بهیر کې په 2001 میلادي کال د ډسمبر په 28مه نیټه په راولپنډۍ کې له یوې غونډې د وتلو په حال کې وه. د میرمن بوټو خاوند ولسمشر آصف علي زرداری او د کورنۍ غړیو او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د ګډه خدا بخش په سیمه کې د نوموړي پر مزار ته ګلو ګډه کې خوده. د پاکستان په اړه په یو بل رپورت کې راغلی چې په پاکستان کې وسلوالو د یو حکومتي چارواکي کور په بمونو ویجاړ کړی دی. پیښه د افغانستان پولې ته نږدې په سرحد ایالت کې شوې چې دغه چارواکی او د کورنۍ 15 غړي وژل شوي، په دوی کې یو ماشوم هم شامل دی. چودنه نن په کورم ایجنسی کې شوې چې لڅو مدیر رئیس د سختریزو وسلوالو په وړاندې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي. چارواکي وای وسلوالو د کورم ایجنسی د یو حکومتي چارواکو سربا صدیقي کور په نخښه کړی دی. په دې اړه تر اوسه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. تیر ماخوستن د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم یوې چودنې 19 کسان ټپي کړي وو. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور لرو. زمن غګله ازادي رادیو اوري. نن د عاشورا په ورځ چې د نړۍ د مسلمانانو په ځنګړي توګه د شیعه مسلمانانو لپاره د ماتم د غونډو ورځ ده، له تهران څخه د رسیدلو راپورونو لمخې د ایران امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د حکومت له مخالفو لاریون کوونکو سره نوې نښتې کړي. د مخالفې ډلې په وپاڼه کې راغلي چې پولیسو د تهران په یو عمومي سړک کې ګڼ کسان راټول شوي وو، اوښکې بهونکی غاز وکاروه. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه نور څه ندی ویل شوي. په ترکیه کې څېړنې وروسته اته سرتیری د دې لپاره ونیول شول چې چارواکي وایي د صدر اعظم د مرستیال د وژنې لپاره یې د توطیې په طرحه کولو کې لاس درلود. د ترکیه لوی ترستیس په یو بیان کې ویلي دي دغه عسکر په انقره کې د پوځ ایوې اډې ته بیول شوي چې د جمعې په ورځ د څارنوال لخوا ورڅخه تحقیقات وشي. په عین حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د ترکیې لوی درستی سره په کتنه کې د ترکیې پر کورنی او بهرنی امنیت خبرې وکړې. په دې اړه هم زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیې پوځ ویل دي په هیڅ ډول توطیه کې لاس نه لري. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. امریکایي چارواکو درویشت کلن نایجیریا د هغې الوتکې د چودنې د هڅې په تور تورن کړ چې د کرسمس په ورځ د هالنډ له مرکز امستردام څخه امریکا ته روانه وه. یوه قضیې د دې مشکوک حکم پرون د مشیګان ایالت په یو روغتون کې ولوست. په دې ځای کې د عمر فاروق عبدالملک تداوی روانه ده، ځکه کله چې د هڅه کوله خپل چودیدونکي مواد په الوتکه کې دننه وچوي د بدن ځینې برخې وسوځېدې. د امریکا د عدلی وزارت د یو بیان لمخې عمر فاروق عبدالمطلب زکه تورن ګڼل شوی چې هڅه یې کوله دغه الوتکه د زیاتو خطرناکو او قوي چاودیدونکو موادو په مرسته تخریب کړي. په الوتکه کې د عملی او مسافرو لخوا د نوموړي لخوا د ترسره کیدونکې چاودنې مخه ونیول شوه. په امریکا، کاناډا، اروپا او نورو هیوادونو کې د هوایی شرکتونو او هوایی ډګرونو مسؤلین وایي چې دوی خپل امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا اقدامات روسه تر هغه کېږي چې یو نایجیریایي غوښتل په هغه الوتکه کې چاودنه وکړي چې له امستردام څخه امریکا ته روانه وه. چارواکي وایي تر دې وروسته په هوایی ډګرونو کې مسافر په ډیر دقیق ډول تلاشي شي او امنیتي تدابیر به نور هم زیات شي. او په ازبکستان کې نن پارلماني انتخابات کېږي چې څلور ګوندونه پکې مهمه برخه لري. ټول ګوندونه چې د ولسمشر اسلام کریموف ملاتړ له ځان سره لري انتخاباتي مبارزه کوي. نږدې 10 میلیونه کسان کولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د ولسي جرګې 150 کاندیدانو ته رای ورکړي. خبرونه ختم شول.
تو په چیو نه د قیدی تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د سرپرست وزیرانو په حق له دی و قانون طرحه تصویب کړه. د خبرونه په سر کې په ام دی اړه معلومات اوري. د افغانستان پخانی جهادي مشر استاد ربانی نن ویل د ځینو مصلحتونو لمخې د حامد کرزي له حکومت عملیات کوي.
د هرات په ولایت کې د عاشورا د مراسمو په لړ کې سلګونو تنو په وړیا ډول خپل وینه ورکړه او پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د درېیمې لسیزې په مناسبت د ځانګړو مطالبو ترڅنګ په کابل کې د روسیې له سفیر سره د ازادۍ راډیو د خبریال مرکه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې د سرپرستو وزیرانو په حق له د یو قانون طرحه تصویب کړه. د قانون چې درې مادې لري د سرپرستو وزیرانو د کار د دوام دقیقه موده پکې ذکر شوې ده. افغان چارواکي وایي د قانون د چارو د لاسمون په خاطر ترتیب شوی او د سرپرستو وزیرانو صلاحیتونه هم پکې خودل شوی دي. همدارنګه پر قانون یو لړ انتقادونه هم شوی. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې د سرپرستو وزیرانو د کار د مودې او صلاحیتونو په حق له د یو قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې دا قانون د پخوانیو سرپرستو وزیرانو د کار د مودې او صلاحیتونو د ارزیابۍ لمخې د پراخو بحثونو وروسته تنظیم کړی دی. د ولسی جرګې منشي صالح محمد سلجوقي د سرپرستو وزیرانو د قانون د طرحې څو مادې داسې تشریح کړې.
رئیس جمهور در حالات آتی حد اکثر برای مدت یک ماه شخص را به حیث سرپرست وزارت تعیین می نماید. یک،
جمهور رئیس په دې حالاتو کې کولی شي تر یوې میاشتې پورې یو شخص د وزارت د سرپرست په توګه وټاکي. یو، کله چې وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شي. دوه، د وزیر د مړینې، استعفا، د باور د سلبېدو او یا ناروغۍ په صورت کې. درې، جمهور رئیس په دې موده کې یو بل شخص د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي.
په تصویب شوې طرحه کې بل مهم ټکی دا دی چې کوم وزیر چې د باور رایې ترې واخیستل شي نشي کولی چې د وزارت د سرپرست په توګه کار وکړي. په دې قانون کې داسې موضوعګانې ځای شوي دي چې پخوا ورته پاملرنه نه وه شوې. د افغانستان په حکومت کې ولیدل شول چې یو شخص څو میاشتې او حتی تر کاله پورې د یوه وزارت د سرپرست په توګه پاتې شوی دی. سربیره پر دې په حکومت کې داسې خلک هم ولیدل شول چې ولسی جرګې ترې د باور رایې اخیستي خو بیا هم د سرپرست وزیر په توګه پاتې شوی او د وزارت ټول صلاحیتونه یې هم په واک کې وو. په دې هکله د جمهور رئیس یو ویاند سیامک هیروي وایي چې دا قانون به د جمهور رئیس له توشیح وروسته په ټول توان پلی شي.
بعد از اینکه این قانون به توشیح رسید طبیعی است که دیگه سرپرست های وزارتخانه بیشتر از یک ماه نمیتونن به کار خود ادامه بدن.
د دې قانون له توشیح وروسته طبیعي خبره ده چې سرپرست وزیران نشي کولای له یوې میاشتې څخه زیات په وزارت کې خپل کار ته دوام ورکړي. سرپرست وزیران نشي کولای چې تړونونه لاسلیک او یاد په وزارت کې تبدیلی او مقرری وکړي.
سره له دې چې د دې قانون طرحه ولسی جرګې د شنبه په ورځ تصویب او د جمهور رئیس توشیح ته تیار کړه، خو د جرګې ځینې غړي وایي چې په دې قانون کې باید د سرپرستو وزیرانو پر صلاحیتونو هم تاکید وشي تر څو له صلاحیت څخه ناوړه ګټه وانخیستل شي. په دې هکله کارپوهان وایي کله کله د یو کاندید وزیر رایې ورکول ځنډیږي چې له امله د سرپرست وزیر د کار موده هم اوږدیږي. دوی وایي ولسی جرګه باید په دې برخه کې جدي او ګړندی عمل وکړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
لکه څنګه چې ما په خبرونو کې واوریدل، افغان ولسمشر او د هغه مخالفینو چې د انتخاباتو په وخت کې سخت انتقادونه ورباندې کول، په بیل سیمو کې د عاشورا په مناسبت په مراسمو کې ګډون وکړ او وینا یې وکړه. په دې لړ کې د کابل په لویدیز کې د خاتم النبیین په مسجد کې د عاشورا د ورځې په مناسبت د افغانستان پخوانی جهادي مشر استاد برهان الدین رباني وویل چې که څه هم انتخابات شفاف نه وو، خو دوی اوس د یو شمیر مصلحتونو له وجې د ولسمشر کرزي له حکومته ملاتړ کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد دا وسره سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. بلې
بلې، ولکه څنګه چې تاسو ویلیدن د کابل په اکثرو مسجدونو کې د عاشورا د ورځې په مناسبت یو ځانګړی مراسم نیول شوی و چې هغه مراسم چې د کابل په لویدیز کې په خاتم الانبیا مسجد کې نیول شوی و، په دې کې پخوانی جهادي رهبر او د ولسی جرګې اوسنی غړی استاد برهان الدین رباني هم ګډون کړی. استاد برهان الدین رباني په خپلو خبرو کې وویل چې که څه هم د جمهور ریاست انتخابات په شفاف توګه ترسره شوی نه و، خو دوی اوس د یو لړ هیوادنیو ګټو په نظر کې نیولو سره د حامد کرزي د حکومت ملاتړ ملاتړ کوي. خو ښاغلی ربانی دا هم وویل چې دوی به د حکومت د اصلي مخالف په توګه خپلې سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکړي. استاد ربانی دا هم وویل وایي کله چې په انتخاباتو کې درغلیو خبرې زیاتې شوې، په هغه وخت هغه تماسونه چې دوی له حامد کرزي سره نیولي وو یا حامد کرزي له دوی سره نیولي وو، په دغو تماسونو کې استاد ربانی له حامد کرزي څخه غوښتي وو چې یو داسې حکومت جوړ شي په افغانستان کې چې نه یوازې دغه دوه سیالې ډلې بلکې ټولې ډلې په دې کې برخه ولري. خو تاسو معلومه یې اوریدونکو ته معلومه ده چې حامد کرزي په وار وار په افغانستان کې د ائتلافي حکومت خبر رد کړی و او ویلي وو چې افغانستان له ائتلافي حکومت څخه کومه خاطره نه لري. په دغه غونډه کې د ملي اقتدار د ګوند مشر ډاکټر سید علي اکبر کاظمی هم خبرې وکولې او د ویل شي څنګه چې تمه کې د حامد کرزي په نوې کابینه کې ډیر تغیرات نه دی راغلي، کوم تغیرات چې راغلي دا له 40% تر 25% پورې دي چې باید داسې نه وای. د ده په وینا وایي چې په داسې حساسو شرایطو کې باید په کابینه کې یو بنیادي تغیرات راغلي وای. او تاسو به دا معلومه وي چې د حامد کرزي حکومت د حامد کرزي ویان د خپل حامد کرزي په وار وار ویلي دي چې دوی دغه کابینه د ملي مشارکت پر بنسټ جوړه کړې ده او داسې حکومت جوړه کړې ده چې په حقیقت کې د افغانستان ټولو خلکو ته یو هنداره وي او ټول خلک پکې خپل ځان وبیني. په دې شورا په دغه مراسمو کې په یو دواړو مشرانو په دې باندې خوښي وښودله چې په افغانستان کې د اهل تشیع او د سنیانو ترمنځ یو ښه وحدت او یووالی موجود دی، او لکه د نورو هیوادونو په څیر د دغه دوو ډلو ترمنځ اختلافات نشته. دغه راستاسو معلومه چې د اهل تشیع په یو بل ستر مرکز خاتم النبیین کې د حامد کرزي په ګډون د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی و. ولسمشر حامد کرزي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو باندې غږ وکړ چې وسلې دي دغه سپیشل ورځې په مناسبت پر مزګه کېږدي او د سولې خبرو ته دی راوتاکي.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبریال مجاهد جواد و چې د افغان مشرانو د خبرو پاکړي چې د عاشورا په مناسبت په بیلابیلو جمعتونو کې کړي وي لاند معلومات راکړل. بلخوا د هرات په ولایت کې د عاشورا د مراسمو په لړ کې سلګونو خلکو چې په سلو کې څلويختي میرمنې وي په وړیا ډول یې وینه ورکړه. په سیمه کې د امنیتي تدابیرو څخه خلک خوشاله دي، خو هغه خلک چې وینه ورکوي وای د ناروغانو لپاره سم روغتیايي شرایط نه دي مساعد.
لکه د نړۍ د نورو مسلمانانو په ځانګړي ډول د افغانستان د ښارونو د وګړو په څیر په هرات ولایت کې هم د عاشورا مراسم په کلکو امنیتي تدابیرو ترسره شوې. غن خلکو سره چې ازادي رادیو خبرې وکړي له امنیت څخه رضایت لري.
امنیت خو به ګرم مو از پولیس خو از امنیت خو از غلوردو خو یو بسیار مرزی بود.
تمام شد امنیت خیلی رزی. واقعا بشر دوست
دوی وای د هرات امنیتی ځواکونه وکولې شوې چې هر ډول تهدیدونو څخه د عاشورا مراسم خوندي وساتي. د هرات د امنیت چارو قمندانۍ مرستیال سمنور رحمت الله وای د امنیت ټینګښت کې نړیواله سوله ساتنه ځواکونه او ملي اردو مرسته ورسره وکړه.
هغه د تاسو په خپلو د سر په سترګو باندې ویني چې د خلکو په مستقیم کومک او همکاري امنیتي قوي تدابیر وشته.
په هرات کې د حضرت حسین رضی الله عنه د یادغونډې کلنی مراسم د تیر په خلاف اجرا شو. سیاسي شعارونه او جندو په لیک حکومت بندیز لګولې و. خو نوې خبره دا و چې سلګونه وګړو د میرمنو په ګډون ډاکټرانو ته د وینې د ورکړ په نیت لیکي جوړې کړې وي. دوی څه احساس لري دا به د سوتنه ګډون والو لخوا څخه وورو.
فاطمه حسن زاده مې خون بدم بل امي
کله چې کلمه میرمن فاطمه وای وینې د خدای پر رضا اړمنو مسلمانانو ته ورکړه. خدای چې د عام روغتیا لخوا د وینې ټولولو ګرځند د کلینیکونه کم دي نو زورون کړه. د هرات ښار قول درواز په سیمه کې د وینې ټولولو یو ګرځند کلینیک مشه د نوم ترپی جندل ورسته د غستون زتا اېد کلمه ګروي ویل د حل لپاره اړوند ادارې څخه مرسته غوښتي ده.
جناب سیر احمد سمدیا که ناس پسوند سیش فخونه یوزی ولایت تهران. شکر الحمدلله مشکل هم حل شد. مردم هم دوری که میبینین خیلی زیاد به صف ایستاده اند.
ډاکټر وویل وینې ته د ورکړې د خلکو آمادګي تر هغه زیاته و کوم چې د عام روغتیا مامورینو وړاندې وینه ورته کړې و. تر دغه مهاله درې سوه تنه وینې ورکړې تمشته چې دوه سوه تنه به نور هم د ورځې تر پایه وینه ورکړي. په ګډونوالو کې د میرمنو فیصدي په سلو کې څلوېښت ده. هرات ښار کې جبرائیل قل درواز بکرآباد او باباجي سیمو کې د عاشورا مراسم اجرا د وینې د ورکړې ملي کمپاین کې ګډون وشو.
د هرات په ولایت کې د امنیتی عملیاتو په ترڅ کې د څوتنو د وژنې خبر ورکړې شوې ده. د هرات له ولایت د ازادي رادیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
د هرات له شینډان ولسوالۍ څخه یو شمېر سیمه ییز خلکو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته په دوه بېلابېلو عملیاتو کې د ایتلاف ځواکونو د بریدونو او زیانونو حال ورکړ. د پیښې جزئیات مې په ټلیفون سره د شینډیان ولسوال لال محمد خان څخه وپوښتله، پیښه یې تایید کړه، مګر دا یې بیا ونه منله چې ګواکې زیانمن کسان به ملکي وګړي وي.
دا وژل شوي کسان څوک دي؟ په کوم کلي کې دي؟
د شینډیان ولسوال د وژل شوي او نیول شوي کسانو هویت ښودلو باندې په احتیاط خبرې وکړې، زیاته یې کړه دوی وسله ول وه، خو دا چې وسله وله طالبانو سره به تړاو ولري که څنګه تر څېړنو وروسته به هغه وایي معلومه شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد پوځي يرغل درې لسیزي پوره شوې، خو افغانان لا هم د هغې ناوړه اغېزې د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې محسوسوي. د پخوانی شوروي اتحاد يرغل چې د نهو کلونو لپاره دوام وکړ، افغانستان په کندوالو بدل کړ، په ملیونونو افغانان ووژل شول، په ملیونونو نور له هېواده تېښتې ته اړ او په لکهاو مایوب او مازور شول. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د دې يرغل له عمله د رامنځته شوو تباهیو او د هغې د اغیزو په اړه تفصیلي مطلب چمتو کړی.
اکثر افغانان په دې باور دي چې د پخواني شوروي اتحاد د يرغل ناوړه اغیزې به د نورو زیاتو کلونو لپاره د دوی په ژوند خورې وي او دوی نشي کولی په لنډه موده کې له هغې ځان خلاص کړي. په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي تیری د 1958 لمریز کال د مرغومې په شپږمه نیټه پیل او د 1978 لمریز کال تر سلواغې میاشتې پورې دوام وکړ. افغان کتونکی او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي چې 1.5 کاله نور په کار دی چې افغانستان له یرغل نه د مخکې کلونو ته وروګرځي.
افغانستان د معنوي جوړښت دپاره او همدارنګه د هغو بنسټونو د جوړښت دپاره چې موږ د 1.5 کلونو په بهیر کې چې د شوروي اتحاد د یرغل په پایله کې افغانستان ته ور په برخه شوي دي عمرونه غواړي. فکر کوم چې حداقل د جګړې د مودې په اندازه باید موږ وروسته بیرته په د جګړې له مخکې حالت ته ورسوږو. ښایي موږ په اقتصادي ډګر کې په ساختمانی لحاظ د دې لحاظ نه نوي نوي شیان ولرو، اما معنوي جوړښت مال نظر اوږد وخت غواړي.
د پخواني شوروي اتحاد پوځ د ماسکو د واکمنانو له حکم سره سم له افغانستان سره خپل پوله ماته کړه او د سره لخکر په زرګونو سرتیری چې په غښتلي پوځي ماشین سنبالو د ځمکې او هوا له لارې په افغانستان را مات شول. روسانو په افغانستان کې خپل لومړني پوځي عملیات په کابل کې ترسره کړل چې پکې د حفیظ الله امین رژیم نسکور او د خپل کورنۍ له سو غړو سره یو ځای ووژل شو. دا هر څه تقریبا د شپې لخوا چې کابل د ژمي په سړو شپو کې په ډوب خوب ویده و په ډېر چټکۍ سره ترسره شول. افغانانو ته لا هم د هغې شپې خاطرې ور په یاد دي. سمر ګل هغه مهال د کابل ښار په ششدرک سیمه کې اوسېده.
د روسانو راتلک افغانستان ته د جدي میاشت وه، موږ ټول شپې ویده وو. دزونه شروع سره دزونه باد ټول تشویش شلو په دا وخت کې د دزو معمول نه و چې په کابل ښار کې دزونه وشي. تر سهاره پورې دزونه وو. سهار چې راجسلو د باندې کوڅو ته چې راوتلو په کوڅې هر سر کې شجره کې اوسېدو روسي عسکر ولاړ وو. بعد هغه نه م پوښتلو چې حفیظ الله امین د باندې لاړو. حفیظ الله امین باندې کودتا وسله، کارمل افغانستان ته راغو، روسانو راتګ وو.
خو د دې برخلاف د افغانستان د هغه وخت پوځ تر یوه حد حالات واقف وو او په ځینو مواردو کې د تیارسۍ حالت هم ورته ورکړی شوی. خو روسه به هر څه خاموش شول. ابراهیم هارون په هغو شپو ورځو کې د زغروالو قواو د یو افسر په توګه دنده ترسره کوله. دی وایي چې په کابل کې د شوروي د ځواکونو په وړاندې په دوو دریو ځانګړو سیمو کې معمولی مقاومت وشو، خو دا هر څه بې فائده ځکه و چې تر سهاره پورې روسان په کابل کې په ټولو مهمو استراتیژیکو سیمو حاکمه شوي وو.
مقاومت پخپله د حافظ لامین په مقر کې هغه وخت په هغه کې و، دارالامان تپې تجویق کې و، پخپله په دارالامان کې و چې هغه زه فکر کوم چې ملي دفاع وزارت هغه وخت عملته موقعیت درلوده، او په رادیو تلویزیون کې مقاومت وسو، هلک مقاومت کوی پانزه کې وشو، نور ځایونو کې داسې مقاومت نه وشوی. او شپې و د دوی عملیات چې شروع شو، پس له تیارې نه شروع شو، تقریبا د ماښام نه وروسته شروع شو، او سبایي چې موږ وکتل ټول ځایونه دوی نیولي و، خصوصا د قوای هوایی، قطعات ضربتي، فرقې هشت، فرقې هفت، دا ټول دوی نیولي و.
په داسې حال کې چې افغانان لا په دې نه پوهېدل چې دا شپه له کوم پیغام سره راغلی او دوی به په راتلونکو کې له څه ډول حالت سره مخامخ کړي، خو د نړۍ مشرانو د مسکو د واکمنانو دا اقدام د یو خپلواک مسلمان هیواد په وړاندې د یو بېرحمانه تیری په توګه په کلکه وغنده. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر یو له هغو مشرانو څخه و چې په څرګند ډول د دې تیری غندنه وکړه، او وی ویل چې دوی به د هغې په وړاندې خاموشه پاتې نه شي.
دا تیری د سولې په وړاندې یو خطرناکه ګواښ دی، او د ټولې نړۍ د خلکو لپاره یو غیر عادي او مشکوک ګام. دا له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له اصولو نه یو څرګند سرغړاوی دی. دا د خپلواک مسلمانانو د هدف ګرځولو لپاره د یو غښتلي هیواد قصدي اقدام دی.
جیمی کارټر د مسکو دا ادعا هم بې بنسټه بلله چې ګواکې دوی ته په افغانستان کې بلنه ورکړی شوې وه، سو دغه هیواد له نامعلومو بهرنیو ګواښونو څخه خوندي کړي. کارټر وویل چې روسانو د افغانستان د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین وواژه او پر ځای یو ګوډاګي واکمن وټاکه. دا کارټر هدف ببرک کرمل و چې د لومړي ځل لپاره له تاشکند راډونه افغانانو ته د حفیظ الله امین د رژیم د لسکورېدو خبر ورکړ.
این جانب ببرک کرمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق.
زه ببرک کرمل د افغانستان د خلکو د واحد دموکراتیک ګوند مرکزی کمیټې لورې د امریکا د امپریالیزم د صفاق جاسوس او د جبار دیکتاتور حفیظ الله امین د فاشیستی رژیم د نسکورېدو له امله کړېدلو هیوادوالو ته مبارکي وایم.
درود می فرستم.
موږ د دې تیری د زیانونو خبره کوله. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د شاوخوا یوې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شول، او په دې موده کې افغانستان د یرغلګرو او د مجاهدینو ترمنځ د خونړیو او ورانونکو جنګونو په ډګر بدل شو. د جنګ په میلیونونو افغانان په خپلو وینو ولمبول، په میلیونونو نور د هیواد پریښودلو ته اړ کړل، او په لکهو انسانانو د ټول عمر لپاره د نورو د اوږو بوج یعنې معیوب کړل. د هیواد د ملي شورا غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی بیا دا تیری په افغانستان کې د تیرو دیرشو کلونو د ناخوالو پیلامه بولي او وایي
د اتحاد جماهیر شوروي د حمله سره چې کوم تاثیرات د افغانستان په خلکو باندې پاتې راغه، مادي او معنوي دی. معنوي ډېر زموږ د پاره ګران تمام شو چې زموږ با شخصیت او تعلیم یافته افغانان شهیدان شول، او ونه توانېدو چې بیا نور کادرونه وروزل شي. نن ورځ چې موږ د دغه مشکل سره مخامخ یو چې فساد دی په اداره کې او کادر نه لرو او څوک نشته چې ادارې په مخ ویسي، دا ټول د هغه جنگونو تاثیر.
په کابل کې د روسیې سفیر انډری ایوټسن کسه هم په دې ټینګار کوي چې روسان افغانستان ته د تیری په نیت نه راغلي او دوی د مرستې لپاره رابلل شوي وو، خو په تیرو دیرشو کلونو کې د افغانانو په ناخوالو خواشینی څرګندوي. دی وایي هیواد یو هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په ملګرتیا په افغانستان کې سوله او امن ټینګ کړي.
موږ په رښتیا هم د هغه څه لپاره خواشینی یو چې افغانانو په تیرو دیرشو کلونو کې وګالل، خو څه چې پیښ شول خشول. نن روسیه یو جلا هیواد دی او ځان د افغانستان دوست بولی. اوس موږ هڅه کوو چې دلته سوله او امن ټینګ کړو.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د کابل لس کلن تیری له پای ته رسېدو وروسته نړۍ چې له افغانانو سره د روسانو په خلاف د دوی په جهاد کې مرسته کوله افغانستان هیر کړ. دې کار نه یوازې افغانان د جبیرانه کېدونکو زیانونو سره مخامخ کړل، بلکې نړۍ هم له یو ستر ګواښ سره مخامخ کړه چې په امریکا د سپتمبر د 11 نیټې تر روسیې حملې یوه ښه بېلګه ده. خو له نن څخه شاوخوا 9 کاله وړاندې امریکا او نړۍ افغانستان ته په دې هدف لشکرکشي وکړه چې له یوې خوا نړۍ د تروریزم له ګواښه خوندي کړي، او له بل لورې په افغانستان کې روانو جګړو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان ولسمشر حامد کرزي او وان احمد ضیا سیامک وایي چې په هیواد کې د نوي نظام له واکمنېدو راهیسې دوی د بیا رغونې او د امنیت د ټینګولو په هڅو بوخت دي.
دولت افغانستان بس بعد و تاسیس خود
د افغانستان دولت لرامنځته کیدو راهیسی چې د بیا رغونې او د امنیت ټینګښ لپاره کوم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي د هغو هدف همدار دی چې د تیرو جنگونو اغیزې لمنځه ولاړ شي. هر څومره چې موږ زیات امنیت ولرو کولای شو چې د تیرو جنگونو منفی اغیزې لمنځه یوسو.
خو اکثره کتون کې د افغان دولت او نړیواله ټولنې روانه هڅې ناسمه بولي او په ځینو مواردو کې خود دوی به د خبرداري هم ورکوي. کچېرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې یوه سمه تګلاره خپله نه کړي نو ممکن د روسانو له برخلیک سره مخامخ شي. البته د کتونکو اشاره هغو تېروتنو او نیمګړتیاو ته ده چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په محل کړي او له امله یې د اصلي اهدافو پر ځای تر ډېره عامه خلک زیانمن شوي دي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي يرغل او تر درې لسیز وروسته د افغانانو په ذهن کې د دې يرغل ترخي خاطرې په دې اړه مو ریپورت پوریدو. په همدې موضوع بل تحلیلي مطلب او په افغانستان کې د روسیې له سفیر سره مرکه هم لرو. خو تر خبرونو وروسته د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډي صالحې سقسی خلقي وړاندې کوي.
افغان دولتي چارواکو او د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په دوو جلا غونډو کې برخه واخیسته. په کنړ ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي د نارنګ ولسوالۍ په پوځي عملیاتو کې تیره شپه د طالبانو یو قمندان او اته ملګري وژل شوي. د پاکستان په سرحد ایالت کې د درګۍ او ځنګل پټي د کمپونو کابو 2000 کډوالې کورنۍ له حکومت او ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د دوی لپاره خپل هیواد ته د راستنېدو اسانتیا برابرې کړي. د پاکستان حکومتي مقامات نن د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو له پلویانو سره د نوموړي د وژنې د دوم تلین مراسم پر ځای کوي. په پاکستان کې وسلوالو د یو حکومتي چارواکي کور په بمونو ویجاړ کړی. نن د عاشورا په ورځ چې د نړۍ د مسلمانانو په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو لپاره د ماتم د غونډو ورځ ده. له تهران څخه د رارسېدلو راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د حکومت له مخالفو لاریون کوونکو سره نوې نښتې کړي. په ترکیه کې تر څېړنې وروسته 8 سرتیري د دې لپاره ونیول شول چې چارواکي وایي د صدر اعظم د مرستیال د وژنې لپاره یې د توطیې په طرحه کې لاس درلود. او امریکایي چارواکو درویشت کلن نایجیریایی د هغې الوتکې د چاودنې د هڅې په تور تورن کړ چې د کرسمس په ورځ د هالنډ له مرکز امستردام څخه امریکا ته روانه وه.
دیرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه د پخواني شوروي ځواکونه افغانستان ته ننوتل او هغه جګړه یې پیل کړه چې لس کاله د دوی په حضور کې او شل کاله د دوی له وتلو وروسته لا هم روانه ده. له پخواني شوروي ځواکونو سره د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد د امپراتورۍ له نسکورېدو سره مرسته وکړه. خو لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال ګریګوري فیفر راپور راکوي، لږ تر لږه د سیاسي چارو یو کارپو په دې نظر دی چې شوروي اتحاد په افغانستان کې تقریبا بریالی شو. د چې څنګه د دې راپور په لنډیز کې اوري چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
وویشت کلن بریدمن والیری وسترونین د 1955 کال د جدي تر شپږمې نیټې پورې چې د کې جی بی یو جنرال د تر قومندې لاندې د خاصو ځواکونو قطعې ته د نوې وظیفې په اړه معلومات نه و ورکړي، هیڅکله حقیقي جګړه نه و لیدلې. د وسترونین دنده په تاجبیګ غونډۍ کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ ساتنه وه چې حفیظ الله امین پکې اوسېده. امین له شوروي مشرانو څخه د نورو ځواکونو غوښتنه کړې وه څو د مجاهدینو په وړاندې د ده د کمزوري خو استبدادي حکومت ساتنه وکړي. خو د کې جی بی جنرال وسترونین ته دنده سپارلې وه چې پر تاجبیګ خاص عملیات وکړي او افغان ولسمشر ووژني. کرملین چې د امین د کمزوري رژیم له ماتې ویره لرله پریکړه وکړه چې دای له واک لري او خپل لاس پوڅی د هغه پر ځای نصب کړي. د امین د وژنې لومړنۍ هڅه ناکامه شوې وه، یعنې د آشپز په جامه کې د کې جی بی یو اجنټ د ده د کوکاکولا په ګیلاس کې زهر اچولی وو، خو د کوکاکولا ځګ د زهرو اثر له منځه وړی وو. د امین د وژنې دوهمه هڅه هم ناکامه شوې وه، دای بیا هم مسموم شوی وو. خو د شوروي سفارت چې د کې جی بی له پلانه بې خبره وو د ډاکټرانو یوه ډله د ده ژغورنې ته استولې وه، مګر دا ځل کار له کاره تېر وو ځکه چې د کابل په مرکز کې یو لوی انفجار شوروي ځواکونه برید ته چمتو کړي وو. کله چې په تاجبیک کې نښته ځنډنۍ شوه، بریدمن وسترونین وپوهېد چې د ده قطعه په بد حالت کې ده او ښایي د تجهیزاتو د کمښت له وجې خپله دنده بشپړه نشي کړی.
که پر هغو زغروالو وسایتو چې زموږ سرتیری لیږدول حمله سوی وای شای ټول وژل سوی وای. هر ډول ماین کولای سوی چې دا وسایت له منځه یوسي. نور ځواکونو تر دې ښه وسایت لرل، داسې چې لږ تر لږه له برید سره د مخامخېدو په صورت کې سرتیرو د ژغورنې لاره درلوده، خو که زموږ پر وسایتو برید سوی وای په بشپړ ډول له منځه تلل.
وسترونین وایي چې دا عملیات ډیر غلط پلان شوی وو او نتیجه یې په هر صورت کې ګډوډي وه. دی وایي زموږ بیلابیل قطعات اصلا یو له بله نه و خبر څو خپل بریدونه هماهنګ کړي، او ځکه د شوروي ځواکونو یوې بلې قطعې د ده پر سرتیرو حمله کړې وه او څو تنه یې وژلي وو. خو له دې سره سره دا عملیات د شوروي اتحاد لپاره یوه بریا ګڼل کېده. د شوروي خاصو ځواکونو امین او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. د دې ورځې په سبا سهار افغانان د امین له مړینې او د ده د واکمنۍ له نسکورېدو خبر شول. ببرک کارمل د نوي ولسمشر په توګه نصب شوی و، او دا خبر د هغه وخت د شوروي راډیو لخوا افغانانو ته واورول شو.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
کارمل امین وغانده او هغه د امریکا د امپریالیزم جاسوس وباله. په کابل کې شوروي قواو او پرچمی فعالانو حکومتي ودانۍ ونیولې، او ورپسې ډیر ژر په ولایتو کې خپله واکمني ټینګه کړه. د عیسوي دسمبر میاشتې تر پایه 80,000 شوروي عسکر افغانستان ته ننوتي وو. دا خبر د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر د نوي میلادي کال په پایل کې د امریکا خلکو ته ورکړ.
This is a callous violation of international law and the United Nations Charter.
دا اقدام له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه څرګنده سرغړونه ده. دا د یو بیدین ځواکمن حکومت لخوا عمدي اقدام ده چې هڅه کوي د یو خپلواک اسلامي هیواد خلک خپل واکمنۍ ته تابع کړي.
ملګرو ملتونو ډیر ژر له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په مسکو کې د 1980 کال د اولمپیک نړیوالې لوبې تحریم کړې، خو تر دې ایسته یې هیڅ هم ونه شو کړی، ځکه د ده ټوله پاملرنه په ایران کې د امریکایانو د برمته کېدو موضوع ته اوښتې وه. امریکا څو کاله وروسته افغان مجاهدینو ته د میلیونونو ډالرو مرستو د استولو په چاره کې له سعودي عربستان سره ملګرتیا پیل کړه. پر افغانستان د شوروي یرغل ته د امریکا کمې پاملرنې په حقیقت کې د پخواني شوروي هغه تبلیغات نور هم پیاوړي کړل چې ګنې کرملن غواړي افغانستان د امپریالیزم او سرمایه‌دارۍ نظام له شره وژغوري. مسکو په دې فکر کې و چې په اسلامي افغانستان کې د مارکسیستي ایدیالوژۍ په خپرولو سره به بریا ترلاسه کړي، خو شوروي اتحاد ډیر ژر په دې پوه شو چې له نظامي پلوه د سقوط پر پاڼ ولاړ دی. د هغو افغانانو شمیر ورو ورو زیاتېده چې د مجاهدینو له لیکو سره یو ځای کېدل. لبلې خوا شوروي سرتیری د اړتیا وړ لومړنیو موادو لکه د سونګ موادو او حتی خوړو له کمښت سره مخامخ و. د مجاهدینو تکتیکونو، کمینونو او چریکي حملو له شوروي ځواکونو څخه وار پار خطا کړی و. دوی به پر شوروي ځواکونو حملې کولې او د خلکو په مینځ کې به ورک شول، او شورویان په دې نه پوهېدل چې له چا سره جګړه کوي. شوروي ځواکونه به پر مجاهدینو په ځوابي حملو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ماینونه ښخول او هوایی بمبارۍ به یې کولې، چې له دې سره له 1,000,000 زیات افغانان ووژل شول او میلیونونه نور له هېواده وتلو ته اړ وتل. په 1975 کال کې واک ته د میخایل ګورباچوف له رسېدو وروسته له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو پریکړه اعلان شوه، خو ده په پیل کې سرو ځواکونو ته یو کال وخت ورکړ څو هغه څه چې د ده په نیت کې وو وکړي، او دا طرحه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ طرحې ته ډېره ورته وه. څلور کاله وروسته له دې چې مسکو خپل ځواکونه په بشپړ ډول وایستل، 10,000 شوروي عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو، خو ځینې پوځي کارپوهان فکر کوي چې د وژل شویو عسکرو شمېره ښایي تر دې زیاته وي. دیمیتری پولیاکوف د توپچی قطعې ځوان بریدمن و چې د یرغل په لومړیو ورځو کې افغانستان ته استول شوی و. د ده قمندانانو ورته ویلي وو چې دی به په افغانستان کې له امریکایي عسکرو سره جګړه کوي. پولیاکوف وایي کرملین داسې یوې دندې ته مټې رانغاړلې وې چې د چا سر نه پرې خلاصېده.
Входил туда
как бы героем освободителем, да.
مونږ افغانستان ته د اتلانو او ازادي بخونکو سرتیرو په ګمان ولاړو، خو له هغه ځایه د یرغلګرو په سیر راووتو. هلته زمونږ تک اصلا ضرور نه و، هلته مونږ نه پوهېدو چې له چا سره جګړه کوو.
بریدمن والیری وسترونین ته چې 1.5 کاله مخکې پر حافظ الله امین د حمله په عملیاتو کې ګډون کړی و، د جنرالۍ رتبه ورکړل شوه او د 1.5 شمیر پخوانیو پوځیانو په نظر د خپل هیواد اتل ګڼل کېده. وسترونین او د پخواني شوروي نور تجربه کار پوځیان وایي امریکا به هم په افغانستان کې د شوروي له برخلیک سره مخامخ شي، خو له ځینو مشابهتونو سره سره د دې دواړو ترمنځ ځینې اساسي توپیرونه هم شته. یو دا چې د امریکا او ناټو ځواکونه تر شوروي هغو ډیر مجهز او تجربه کار دي، او بل دا چې افغانان لا هم په افغانستان کې د یو باوري حکومت د رامنځته کولو په مقصد د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. خو په مسکو کې د پوځي چارو کارپو الکساندر ګولتس وایي د پخواني شوروي ماتې ښیي چې د هر ډول سیاسي مفکورې د تحمیل هڅې په افغانستان کې نشي بریالۍ کېدای. ګولتس وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یوې خوا باید پوه شي چې نشي کولای په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کړي، او له بلې خوا په سیمه کې د نسبي ثبات د ساتنې لپاره باید له افغانستانه د خپلو قواوو د ایستلو پریکړه ونه کړي. دای وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به توندلارې اسلامي ډلې فکر وکړي چې امریکا ته ماتې ورکړي، او له دې سره به ورو ورو د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سیمې بې ثباته شي. ګولز د خپلو سرګندونو په پای کې وایي هر څه چې پیښ شي بیا به هم د افغانستان ماموریت د یو ناممکن ماموریت په توګه پاتې وي.
احمد تکلو چې پر افغانستاني د پخواني شوروي اتحاد د يرغل په اړه تحلیلي راپور واورو، د موضوع ته ادامه ورکو. خو د یادونه ور د تاسو ته ویم چې هغه اوریدونکي چې ټلیفونونه کوي دا غوښنه بخنه غواړم په عادي پروګرامونو کې د غفرز د روغتیا ژوند سمنې د پروګرام وخت وو هم دی وخت کې خبرې دوه دغه پروګرام خو نن د عاشورا په مناسبت د بیلابیلو راپورونو هم د شن په افغانستان د پخواني شوروي د يرغل د دیرشمې کالیزي په ارتباط د ډیرو مطالبه در عمل او مونږ شکر چې دغه پروگرام تاسو ته ولرو. راتلونکي یک شنبه ان شاء الله تاسو کولی شئ ټلیفون وکړي او هم هغه ځنګړې موضوع چې د مخایلن چې به وایي یعنی د مخدر مواد باندې رګد کیدل او څنګه یو څوک کولی شي چې ځان دغه مواد نه لري کې په دې اړه به خامخا راپورونه ووري. زمونږ معذرت ومنه او لطفا ټلیفون مکوي. اوس په همدې دمو ورکو پروګرام ته لکه څنګه چې مو د مخ خبرېدل لنن څخه تقریبا 1.5 کال وړاندې د مرغومی یجدي پښپګم د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په افغانستان يرغل وکړل. افغانستان ته د دغه يرغل د وخت ځوانونو او زیانونو په هیات کې د روسیې د بیا رغونې د پروګرامونو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره مرکه کړې چې په ګډه وي وره.
د افغانستان لپاره د روسي سفیر انډري اویتیسیان لومړی ډیره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. زما لومړی پوښتنه دا ده چې تقریبا 1.5 کال د مخه په 1990 میلادي کال کې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ. آیا فکر نه کوي چې دا د شوروي اتحاد یو ستره غلطي و؟
First of all, welcome to the Russian embassy, and I'm very happy to speak to the listeners of Radio Azadi.
ډیره مننه. لومړی د روسي سفارت ته په خیر راغلی. زه ډیر خوښم چې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبرې کوم. ساسو د پښتنې په اړه باید وایم چې دا کافي زیاته سخته پښتنه ده، ځکه موږ اوس 1.5 کال روسي ترې خبرې کوو او حالات اوس ډیر بدلون موندلې ده. زه فکر کوم چې د شوروي اتحاد چارواکو هغه مهال په افغانستان د يرغل کوم پلان نه درلود، بلکې له افغانانو سره د مرستې لپاره راغلي وو. ښایي د دوی دغه تحلیل به غلط و، ځکه پایلو نه یوازې افغانستان بلکې روسیې ته هم ډیر زیان ورسوه. زه بیا هم وایم چې د هغوی قصد نه و چې افغانستان اشغال کړی،
بٹ آی تھنک دیٹ دیئر انٹینشنز ور ناٹ جسٹ لیٹ اس انویڈ اینڈ رول افغانستان اینڈ اوکیپای دیس کنٹری.
تاسو ویل چې د شوروي اتحاد قصد نه و چې افغانستان اشغال کړي، نو افغانستان ته د هغوی د لکونو زمکانی او هوایی پوزونو ضرورت سوه.
There was a regime here that they wanted to support.
دلته په افغانستان کې یو رژیم چې د ملاتړ او مرسته غوښتنه کوله، او دغه رژیم د بهرنیو مداخلو په وړاندې مقاومت له افغانانو سره مرسته غناله، خو په دې نه پوهېدل چې دوی نه یوازې د بهرنیو مداخلو په وړاندې جګړه کوله، بلکې له اکثریت افغانانو سره هم جګړه کوله، چې بیا حالت په دې توګه پر مخ ولاړل چې زیاتو افغانانو د کابل رژیم سره مخالفت پیل کړ.
مننه. خو زیات افغانان اوس هم په دې باور دي چې په افغانستان کې بدې ورځې وروسته له هغه پیل شوې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې برید وکړ. په دې اړه څه نظر لري؟
Well, we really feel sorry for the people of Afghanistan for having such a bad living conditions for the past 30 years.
موږ واقعا په تیرو ډیر شکلونو کې د افغانستان د خلکو د ژوند په بدو حالاتو باندې خوشین یو، خو باید وایم څه چې تیر شول هغه تیر شول. نن روسیه هغه پخوانی شوروي اتحاد نه دی، بلکې یو بل هیواد دی چې ځان د افغانستان ملګری ګڼي. موږ اوس کوښښ کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات حاکم شي، او هغه هم د جګړې له لارې نه، ځکه روسیه په کلکه هوډ کړی چې د تل لپاره به نور افغانستان ته سرتیري نه استوي، یعنې په هیڅ ډول شرایطو کې به روسیه افغانستان ته بیا خپل پوځیان وانستوي.
And it's not going to happen in any circumstances.
Manana pa har surat tarikh wa Afghanistan da Shorawi yargal pa trats ke dir ziyat tawan wakar. Tas ta baghwar maluma wichi taqriban 3 million afghanan wo bashal shul. Shaw kha 2 million malul shul. Tar 3 million ziyat nur gawandai aw da nadi nur hewanduna ta muhajir shul. Pa millionuno nur kondi yatiman shul. Usani Russia khoda pakhwani Russia par zai raghle da. لکه تاسو چې وویل چې روسیا اوس یو نوی هیواد دی، نو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغو وختو زیانونو توان به څوک ورکوي؟
Well, I haven't heard those exact numbers that you just mentioned.
په هر صورت ما دغه شمیره چې تاسو ویل په دقیقه توګه نه دی اوریدلې، زما ارزونه یو سبل خیال ده. بیا هم باید ووایم لکه څرنګه چې مې مخکې هم وویل، روسیه په خپل افغانستان سره مرسته هم ډېره زیاته کړې ده، او اوس روسیه چمتو ده چې دغه مرستې نورې هم زیاتې کړي، سو د افغانانو لپاره د ژوند ښه شرایط برابر شي، سوله راشي، او د هغه برخې دی چې موږ ورسره اوس د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره په ګډه مرسته کوو.
تاسو مخکې وویل چې روسیه به افغانستان ته نور سرتیري نه استوي، ایا دا د دې له وجې چې روسیې په افغانستان کې شکست خوړلی او په دې پوهېږي چې په هېڅ ډول دلته په جګړه کې بریالی کېدی نه شي، او که څنګه؟
نه، روسیه په افغانستان کې شکست نه دی خوړلی، ځکه شوروي اتحاد او روسیه سره توپیر لري لکه دوه جلا هېوادونه. خو زما نظر دا ده چې هیڅ بهرني ځواکونه په افغانستان کې په هیڅ ډول جګړه کې بریالیتوب نشي ترلاسه کولی، او دا یوازې زما نظر هم نه دی، بلکې دا هغه څه دی چې تاریخ موږ ته راښیي، او دا یوازې جګړه هم نه ده چې ستونزې حلوي.
مننه. یو خبره بل وی، یو شمیر غربي رسنیو د زینو روسي ډیپلوماټانو له خولې نقل قول کړی چې امریکا باید په افغانستان کې د روسي غلط تجربې تکرار نه کړي. ایا تاسو راته ویلی شئ چې دغه بد تجربې مو اتسوي، او امریکا باید څه وکړي چې دوی هم دغه تجربې تکرار نه کړي؟
As I just said, the first thing not only America must do, but
لکه چې مخکې مې هم ویل، تر ټولو لومړی نه یوازې امریکا بلکې موږ ټول باید نه یوازې په جګړه باندې تاکید وکړو، بلکې ملکی برخو ته هم پاملرنه وکړو. او له همدې امله ده چې موږ وایو د اوباما نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه یو سم ستراتیژي ده، ځکه امریکایان هم وزدا وایي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانانو زړه را خپل کړي، نه دا چې یوازې سیمه را ونیسي. او زه خوښ یم چې دا اورم، او له دې معلومیږي چې دوی له موږ څخه زده کړي دي.
مننه. تاسو ویل چې نوې روسیه له افغانانو سره ملګرې ده، او له افغانستان سره مرسته کوي، خو افغانان په دې باور دي چې دا هیواد په بشپړه توګه د روسانو په لاس ویجاړ شو، خو اوس یې متحده ایالات او یا د نړیوالې ټولنې نور غړي بیرته جوړوي. ایا دا سمه ده؟
No, I don't agree with that.
نه، زه له دې سره موافق نه یم، دا د حقایقو پر خلاف دی. ما په همدې سفارت کې د اتو ملسیزه په وروستیو او د نویو ملسیزه په لومړیو کې کار کړی. تر دې د هغه وخت کابل ښار ښکلی او آرامه و، خلکو به په آرام زړه قدم واهه، او دا ویره ورسره نه وه چې چاودنه به وشي او یا به ووژل شي، په داسې حال کې چې جګړه هم روانه وه په اطرافو کې. بله دا چې شوروي اتحاد یوازې جګړه نه ده کړې، بلکې د بیا رغونې په برخه کې هم کار کړی. تر 1500 زیاتې مهمې زیربناوې دلته جوړې کړي، د افغانستان د اقتصاد او پوهنه په برخو کې مرسته کړې، ځینې حیاتي پروژې اوس هم د افغانستان لپاره ګټه رسوي. د بیلګې په توګه د سالنګ تونل، په جلال آباد کې د اوبو رسولو شبکه، په مزار شریف کې د کیمیاوي سره فابریکه، او داسې نور 150 سترې پروژې وې.
خو ځینې خلک وایي چې دغه د بیرغونې پروژې اکثرا په ښارونو کې وي، چیرې چې کمیونیستي رژیم حاکم و. په داسې حال کې چې د افغانستان زیاتره نفوس په کلیو او بانډو کې و، شوروي اتحاد د هغوی لپاره وایي هیڅ هم نه دي کړي. ایا دا سمه ده؟
No, I just mentioned Jalalabad irrigation complex.
نا داسه هم نه ده، ما چې په جلال آباد کې د اوبو رسولو له شبکې څخه یادونه وکړه، د خو په مرکز کې نه ده، د اوبو د بند او د برېښنا په لزګونو سټیشن نه جوړ شوی، یا د شبرغانو د ګاز دزګه، دا ټول په مرکز کې نه و. ستاسو د خبرې برخلاف باید وایم چې زیاتره پروژې په اطرافو کې، په داسې حال کې چې په اطرافو کې جګړه هم روانه وه، او دا یو ستره ستونزه وه.
راځي له تیر وخت څخه به حال ته راشو. همدا اوس د افغانستان د بیرغونې په برخه کې کوم پروګرام لري، او که څنګه؟
Yeah, that's what
بله هو ولې نه موږ اوس غواړو چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړو ځکه و شرایط آماده شوی دی. موږ په مختلفو برخو کې د مرستې پروګرامونه لرو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې په برخه کې مرسته وکړو. همدا اوس د ماسکو په یوه ځانګړي روزنیز مرکز کې د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې شل تنه افغان پولیس روزل کېږي. د راتلونکي کال لپاره غواړو 250 افغان پولیس وروزو. په بشري برخه کې افغانستان سره د غنمو د ورکړې په برخه کې مرسته کوو. روسیې لا د مخه پریکړه کړې چې په راتلونکي کال کې له افغانستان سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت د غنمو مرسته وکړي. په راتلونکو درې ورځو کې به 500 کوماز ډوله موټر په حیرتانو کې افغانستان ته د یوې تحفې په بڼه ورکړې شي او دغه راز څو اور وژونکي ماشینونه هم دي. په اقتصادي برخه کې زموږ یو شمېر زیات سوداګر دي چې غواړي په افغانستان کې په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړه کار وکړي.
مننه. د دې ترڅنګ آیا هیواد مو دې ته چمتو دی چې په افغانستان کې د ښوونځیو، روغتونونو او د سړکونو په جوړولو او یا داسې نورو سترو پروژو په برخه کې مرسته وکړي؟
مننه چې دا پوښتنه مو وکړه. کله چې ولسمشر کرزی په کټرنبورګ کې له جمهور رئیس مدودوف سره وکتل نو دوی په دې موافقه وکړه چې روسیه به د پخواني شوروي اتحاد په لاس د جوړ شوي کلتوري او ساینسي مرکز بیا رغونه وکړي او کوچنیانو ته به یو روغتون هم جوړ کړي، هغو کوچنیانو ته چې په جګړو کې معیوب شوي وي. د دې ترڅنګ درې ورځې د مخه یو پلاوی راغلی و څو د جنګلک د تخنیکوم د بیا جوړولو سروې وکړي، ځکه دا هم زموږ پروژه وه. نو غواړو چې بیا یې ورغوو. د کابل په پوهنتون کې د روسي ژبې یوه څانګه ده چې ما یې له رئیس سره څو ورځې د مخه وکتل چې باید څه مرسته ورسره وکړو. زه فکر کوم چې زموږ مرسته به زیاتره په مسلکي روزنه او لوړو زده کړو په برخه کې وي، ځکه ښوونځي خو یو شمېر نورې ادارې دي لکه ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي جوړوي. نو هغه څه چې اوس ډېر مهم دی هغه د روزونکو روزل دي، ځکه که ښوونځي وي او روزونکي نه وي نو بیا هم نه کېږي. نو ځکه موږ غواړو چې په روسه کې د افغان محصلینو شمېر شاوخوا سلو ته لوړ شي.
آیا تاسو ویلی شئ چې هیواد مو په هر کال کې څومره ډالر په افغانستان کې دا مهال لګوي؟
We don't have consolidated numbers, I'm afraid.
په دې اړه له ما سره کوم مشخص عدد نه دی موجود.
ډېر زیاته مننه. زما وروستۍ پوښتنه، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ څو ورځې وروسته به افغانان په خپلې خاورې باندې د پخواني شوروي اتحاد یرغل غندي، البته په مختلفو لارو، ښایي کانفرنسونه جوړ کړي، ښایي غونډې جوړې شي او یا هم لاریونونه وشي. په هر صورت ستاسو پیغام هوا افغانانو ته څه دی چې د شوروي اتحاد لخوا متضرره شوي وه او بیا یې خپل خواږه عزیزان له لاسه ورکړي وه؟
Well, first of all, no words can replace lost family. But my message is the Russian people are absolutely friends of Afghanistan.
درخه په هر صورت هیڅ داسې کوم لفظ یا جمله نشته چې متضرر کورنۍ ته د بدل ورکولو لپاره کفایت وکړي، خو زما پیغام داده چې روسان واقعا د افغانانو ملګری دي او زه پوهیږم چې افغانان هم په دې پوهیږي، ځکه دا بشر طبیعت دی چې خراب شیان هیروي او خوشیان په یاد ساتي. زما پیغام به دا وي چې موږ اوس هم ستاسو ګاونډیانو، خیر د کګډه پوله سره نه لرو، موږ دلته له تاسو سره پاتې کیږو. ستاسو زیات ملګری چې له تاسو سره د مرستې لپاره له لرې ځای څخه راغلي دي دوی به یوه ورځ ځي، خو موږ به له تاسو سره یو لکه ستاسو د نور گاونډیانو په سیر. موږ به ستاسو د نور گاونډیانو سره په ګډه مرسته وکړو چې په دې هیواد کې سوله او ثبات راشي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وو چې د ازادۍ رادیو د خبریال پښتنو ته یې ځواب وویل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د کونړ والی سید فضل الله واحدی وایي د اسدآباد خرګوټي د پراختیا لپاره نوي پلانونه جوړ کړي چې اوس مهال ورته د بیلابیلو مرستندوی ټولنو لخوا 8 میلیون ډالر منظور شوی دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اوري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو څو کالو کې د کونړ غنو ولسوالیو کې د آبادی او بیا رغونې ډیر کارونه شوي دي، خو مرکز اسدآباد تر ډیره حده بې برخې پاتې شوی دی. اوس د اسدآباد خارګوټي د آبادی لپاره نوی پلان جوړ کړی دی.
د اسدآباد پرمختیايي پلان یا اسدآباد ډیولپمنټ پلان، هغه کې 8 میلیون ډالر منظور شوی دی. اوس هغه پیسې را روان دي سر لاړ د انکشاف اتحاد ملی په وستون ته، سراغله د سالار کانال ته، سراغله د شاروالی په چوکاټ کې 300 مزدوران نیسی 200 څلوېخ کسه او هر مزدور ته 300 روپۍ ورکړي. سرازی د بند برق د جوړېدو د پاره دا توربینونه لري کوي نور لګي، دا ماغه پیسې دی ګوره چې دی باندې ډیر کار شوی دی. دلته خو اجزا راځي، دا اجزا
هغه ول دا په دې معنی نه ده چې غنی لدی ورسته به په ولسوالیو کې د آبادۍ کارونه پای ته رسیږي او هلته ټولې ستونزې حل شوې دي، بلکې نور زیات او مسلسل کار ته اړتیا لیدل کیږي څو کونړ آباد شي. ښاغلی وحیدی وایي د کونړ کومو ولسوالیو ته چې سرکونه نه دي قیر شوي پرې کار روان دی، او همداراز د کونړ پر څپان سیند چې کوم پلونه نه دي بشپړ شوي هغه هم د بشپړېدو په حال کې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکي فتح الله ازادۍ راډیو ته وویل په رښتیا هم چې پخوا په مرکز اسدآباد کې د بیا رغونې چارې روانې وي، خو د ولسوالیو په پرتله ډېرې کمې وي، او اوس چې په نوي پلان کار پیل شوی دوی خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې په کونړ کې د کونړ د لرې پرتو ولسوالیو او کلو بانډو تر څنګ نن په کونړ کې د کونړ اسدآباد چې د دغه ولایت زړه بلل کېږي په دغه کې پرمختیایي ډېره ستره پروژه شروع شوې ده چې د دغې پروژې په بشپړېدو د کونړ د ولایت د مرکز ټول عمومي او فرعي سرکونه، کوڅې او سرکونه پاخه شي، د ویالو غاړې به جوړې شي، او کونړ ولایت مرکز به یو نوی او ښکلی بڼه ځانته غوره کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د آبادۍ او بیا رغونې پر نوي پلان په داسې حال کې کار پیل کیږي چې اوس هم لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو له نشتوالي خلک شکایت کوي او له دولت غواړي چې باید د دوی په کلو کې د آبادۍ چارې پیل شي.
په کونړ کې مو د پراختیایي کارونو په اړه واوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د لوړ کیفیت د درملو د تولید مرکزونه د متحد اماراتو په لګښت جوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر د شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل چې دوی له متحده اماراتو څخه د 22 میلیونو نورو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې چې په کابل او نورو ولایتونو کې 4 نور مرکزونه هم جوړ کړي. نور حال د معصوم میوند په ریپورټ کې له کابل څخه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې متحده امارات په کندهار، کندوز، بلخ، جلال آباد، بامیان او کابل کې د لوړ کیفیت درملو د تولید کمپنیو د جوړولو په برخه کې پانګاچونه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د درملو د دغو کمپنیو په جوړولو سره به نه یوازې د هیواد اړتیا پوره کړی سي، بلکې ځینې آسیایي هیوادونو ته به هم درمل صادر سي.
د دې لپاره چې د ملګري او دوست هیواد متحده عربي اماراتو پانګه د خصوصي سکتور له لارې راجذب کړو، او موږ غوښتل چې یو قرارداد لاسلیک کړو تر څو متحده عربي امارات له موږ سره د باکیفیته درملو په تولید کې مرسته وکړي، او په راتلونکو 15 کلونو کې زموږ هیواد د درملو د تولید له پلوه په خپلو پښو ودرېږي.
دغه تړون د خلیج په نوم د یوه شخصي شرکت سره لاسلیک شو. په افغانستان کې د درملو د یو فابریکو د تړون خبره په داس وخت کې کیږي چې اوس مهال د اړتیا وړ درمل تر ډیره له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي، او د دې ترڅنګ دا شکایت هم اوریدل کیږي چې تر ډیره واردېدونکي درمل ښه کیفیت نه لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په پولو کې به داسې لابراتوارونه جوړ کړي چې د بهرنیو هیوادونو څخه د ناسم او تاریخ تیرو درملو مخنیوی وکړي. ښاغلی فاطمی وویل چې له متحده اماراتو څخه د 22 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې غوښتنه کړې چې په هیواد کې به د روغتیایي ستونزو د هواري لپاره وکارول سي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د 10 میلیونو ډالرو په پانګاچونه سره به نه یوازې دا چې د درملو کموالی پوره کړی سي، بلکې په دې سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په هیواد کې سلګونو ټنه ناسم او تر وخت تیر سوي درمل له منځه وړي. په افغانستان کې د درملو د نویو فابریکو د جوړولو لپاره د هڅې په داسې وخت کې کیږي چې اوس مهال هم په هیواد کې د درملو ځینې کمپنۍ فعاله دي، خو نسي کولای چې ورځني اړتیاوې پوره کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې د بمبارۍ په ترڅ کې چې تیر ماښام وشوه د وژل شوو کسانو شمیر ډېر شوی. په همدې موضوع د پاکستان د قبایلي سیمو د امنیتي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو خبریال نجیب عامر له پېښور ریپورت راکوي.
سیمایز خلک او د پاکستان د استخباراتي ادارې مامورین وایي د شمالي وزیرستان په ډنډي سیدګۍ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 ته رسیدلې ده. په لومړي سر کې ویل شوو چې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ده او ټول ځایي قبایل دي. په سیمه کې زموږ سرچینې وایي بی پیلوټ الوتکې د عصمت الله په نوم د یو ځایي قبایل کور په نښه کړو چې د ده په کور کې کورنیو او بهرنیو وسلوالو استوګنه نه لرله. خبریال سیلاب مسعود د ډیر اسماعیل خان نه په دې اړه د ټلیفون په کرښه د ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
شمالي وزیرستان د میرانشاه سره نږدې د ډنډ په سدګۍ په کلي شې
چکیما بغیر د پایلټ نه د ډرون حمله شوې وا او د هغې په نتیجه شنه لګدلي کورنا او تک اسان نور مړي راستل شوې دي په دغې رنګ باندې داغا شمېر دیارلس تر سده لګ جای په داغا حمله سې چې دوه میزایل چلولي وي د مجموع مقامي قبایلي عصمت الله نومه کور یې ویشتلی دی او په داغا سې د کور مکمل طور باندې تباه شوی دی.
د پاکستان په قبایلي سیمو په روان میلادي کال کې د بی پیلوټو الوتکو څلوېښتونه زیاتې حملې ترسره شوې دي چې ورکی کورنۍ او بهرني وسلوال او ولسي خلک په نښه شوې دي. د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت ورته مخه ویلي چې که د القاعده او طالبانو د مشرانو او سرتیرو د شتون په اړه یې کره معلومات ترلاسه کړل نو د پاکستان په قبایلي سیمو به دا ډول بریدونو ته ادامه ورکړي. د دې ترڅنګ واشنګټن د اسلام آباد نه دا غوښتنه هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني وسلوالې شبکې پر ضد فوزی عملیات وکړي. بیگانه حمله هم د ځایي قبایلو په وینا په یوه داسې سیمه کې ترسره شوې ده چېرته چې د حقانی د زوی سراج الدین حقانی مرکز موقعیت لري. هلته د کرم ایجنسۍ نه مو بیا خبر ترلاسه کړی چې د یک شنبې په سهار د سیمې د یو لوړ پوړي دولتي مقام سرفراز خان په کور کې چاودنه شوې ده. په دې حمله کې د سرفراز خان په ګډون د هغه د کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او یو ماشومه ژوبل شوې ده. تر دې ګړی د دې برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. په سیمه کې حکومتي چارواکو پیښه تایید کړې ده او دلته د پېښور په تاجاباد سیمه کې په یو کور د راکټو مرمۍ نن سهار ولګېده چې د خیبر درې سره تړاو لرونکي درې کسانې ژوبل کړل. د پشتخرې د پولیسو د ماموریت محرر جاوید خان